اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د آزادۍ رادیو د خبرونه تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویستوی د پاکستان د بهرنیو چارو له موقت وزیر جلیل عباس چیلانی سره د شزو جنو د ملاتړ او د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. وستنن پر خپل ایکس باندې لیکلي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتابیاي میناستي په څنډه کې له شاغلی چیلانی سره وکتل. شاغلی ویست زیاتوي په دې کتنه کې د ګډو امنیتي ګټو په اړه هم خبرې کړې دي. د امریکا حکومت هغو افغانانو ته چې تازه د هیواد ته رسیدلی د قانوني استوګنې لنډمهالې استاد ورکوي. کوم افغانان چې له څه باندې یو کال راهیسې هلته اوسي له دې اسانتیا برخمنې شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پرون اعلان وکاو هغه افغانان چې د 2022 کال د مارچ له 15 وروسته او د 2023 کال د سپتمبر له 6 مخکې امریکا ته رسیدلی لنډمهالې استاد ترلاسه کوي. د اعلان له مخې په دې پروسه کې ټول ټال 14,600 افغانان شامل شي. د امریکا اوسنۍ پریکړه هلته د یادو افغانانو د دایمي استوګنې یا د تابعیت کوم سان کان برابر وی. یوازې تر 2023 کال به هلته اوسېدل شي او تر هغه وروسته به اسناد لسره نه وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا په افغانستان کې د شزو خلاف د طالبانو ځپونکو اقدامات وغندل. د چې پرون پنځ شنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې اتاویایي میغونډي ته وینا کوله ټینګار وکاو چې د طالبانو رژیم د شزو خلاف د تشدد پالیسی خپل کړی ده. د په ځانګړي ډول په افغانستان کې د شزو د حقونو په اړه اندیشنه ښکاره کړه. ویل د طالبانو په رژیم کې شزي د خپل جنسیت له کبله ځپل کیږي. د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د راتلونکي نړیوال جام نیټې او لوبډلې اعلان شوې. د کرکټ د نړیوال شورا له لوري تر 19 کلنو د کښو لوبډلو په نړیوال جام کې افغانستان له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره په ډی ګروپ کې دی. د دې جام سیالۍ به د سریلانکا په کوربه توب د 2023 کال د جنوري په 14 پیل شي. په دې سیالیو کې به 14 ټیمونه برخه لري. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن د کاناډا په پارلمان کې وینا وکړي. دا وینا د هغه کمپاین برخه ده چې زیلینسکی غواړي د روسیې پر ضد په جګړه کې د لویدیځو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د کانګرس له غړو سره تر کتنې وروسته د کاناډا پلازمینې ته لاړو. د دې هیواد صدر اعظم جاستن ترودو اوټاوا په هوایي ډګر کې شاغلی زیلینسکی ته شراخلاص ووایي. تمره چې ترودو به هم نن پارلمان ته وینا وکړي. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته د کاناډا ته د اوکراین د ولسمشر لوبنانای سفر دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په چک جمهوریت ژغ کړی چې د خپلواکي تحقیقاتي خبري ویپانی آی ستوریز خبري اعلانو ته د ور پیش خطر په اړه تحقیقات وکوي او د خبري اعلانو امنیت تضمین کاندي. تر روان کال د مارچ او سپتمبر میاشتو ترمنز آی ستوریز د خطر څلور پیغامونه ترلاسه کړي. په پیغامونو کې د آی ستوریز د دوه خبري اعلانو چې په پراګ کې ژوند کوي نمونه، آدرسونه او د سفر ټول جزئیات ورکړل شوی وو. پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته د آی ستوریز د دې دوه خبري اعلانو په ګډون زیاتره کارکونکي په چک هیواد کې ځای پر ځای شول. او د چین دولتي رسنیو د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د شی جنګ پینګ د کتنې خبر ورکړ. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر اساس د سوریې ولسمشر په سفر کې هڅه کوي د خپل وران شوی هیواد په بیا رغونه کې د چین ملاتړ ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړو استاذو توماس ویستا او رینا امیری د یو شمیر افغان میرمنو په ګډون د زینو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او د اسلامي همکارۍ سازمان له استاذي سره د افغان میرمنو د حقونو او د افغانستان د وضعیت په اړه کتنې کړې دي. توماس ویست پر خپل ایکس پاڼه په څو لنډو بیانونو کې لیکلي نوموړي او رینا امیری په دې ناستو کې د ګډو امنیتي ګټو د افغان شزو او جنو د ملاتړ په اړتیا او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه خبري کړې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ په اړتیا او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړو استاذو توماس ویست او رینا امیری لیدنې کتنې. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټوماس ویسټ په خپل ایکس شبکې په څو بیلابیلو بیانونو کې لیکلي دي چې د اورینا امیری په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اته اویایمې ناستې په څنډه کې له یو شمېر افغان فعالو مېرمنو مخامخ واورېدل چې طالبان د ښځو له بنسټیزو حقونو په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار آزاد تګ راتګ د خپل نظر د څرګندولو او په ټولنه کې د مساوي حقونو څخه منکر دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې افغان ښځو ته دوی حقونه ورکړي. خاغلی ویسټ ویلي دغه شانې د پاکستان، ناروې او د جاپان د بهرنیو چارو د وزیرانو، د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له رئیس او د اسلامي همکاریو د سازمان له استازي سره هم خبرې وکړې. نوموړي ویلي چې په دې لیدنو کې د ګډو امنیتي ګټو، د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړتیاو او په افغانستان کې د بشري مرستو د وضعیت په اړه خبرې وشوې. ویسټ زیاته کړې چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان له استازي سره په لیدنه کې د اعتدال، زغم، زده کړو او کار ته د ښځو او نجونو د لاسرسي په برخه کې د اسلامي همکاریو د سازمان د هڅو ستاینه وشوه. د یادونه ده چې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و او د ښځو د زده کړو او کار په اړه یې له بېلابېلو طالب چارواکو سره لیدلی وو او خبرې کړې وې، خو یو شمېر طالب چارواکو ورته ویلي وو چې په دې برخه کې باید دوی له صبر او حوصلې کار واخلي. د ښځو د حقونو یو شمېر افغاني فعالان وایي تر هغه وخته چې پر طالبانو عملي فشارونه او بندیزونه زیات نشي، تشې لیدنې کتنې پایلې نه ورکوي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه رحیمی:
د می دونیم سال به موږ هم درد نه خورد.
په دې ورو دونیم کلونو کې د غډل ناستې موږ په درد نه خوړل شوې، برعکس موږ په وړاندې محدودیتونه لا پسې زیات شول. تر هغه وخت چې دوی عملي فشارونه زیات نه کړي او خپل صلاحیتونه استفاده و نه کړي، نو دوی د غډل د پردې تر شا او د پردې تر مخه ناستې د افغان میرمنو د حقونو په برخه کې هیڅ په درد نه خوري او نه هم مثبته پایله ورکوي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې هم چې وایي نه غوښتل نومې په راپور کې پورشی ازادي راډیو ته وویل:
دغه مجلسونه چې نیول کیږي د نړۍ په سطح ته تیر دوه کالونو کې د افغانستان په سطح باندې ونیول شو، خو یو هم د عمل جامه وانه غوستله. هغه دا چې نن ورځ د خزو وضعیت ورستل پر خرابي کې ورستل بلې بدی کې، نو زما له نظره بهتر ده که یو غونډه ونیول شي، هغه دی په عملی میدان کې عملی شي او افغانستان د خزو په وضعیت کې مثبت تغییر راشي، نو هغه وخت ویلی شو چې دغه غونډې موثر دي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن جمعه د سپتمبر په 22مه د ملګرو ملتونو د اته اویایمې عمومي غونډې په څنډه کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت د ارزولو لپاره یو غونډه جوړه شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس شبکه لیکلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ او د بشري حقونو یو شمېر افغان او امریکایي فعالان او ملاتړي هم برخه ولري. دوه ورځې وړاندې هم د نړۍ د دولس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض په مخنیوي ټینګار وشو. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو لخوا د زورونو د بنسټیز کېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او ویل شوي وو چې لکله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د یو لړ فرمانونو له لارې په ورو ورو خو په بنسټیز ډول نجونې او ښځې په نښه کړي او دوی له عامه ژوند ګوښه کړي دي. په اعلامیه کې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض تورن شوي وو او زیاته شوي وه پکې لامه ژوند د ښځو د ویستو په اړه د طالبانو کړنې په ټوله نړۍ کې بېساري دي او کېدای شي د جنسیتي ځورونې او د بشریت پر وړاندې جرم وي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولي او د تیر کال په وروستیو کې نجونې له لوړو زده کړو هم منع کړې. د طالبانو حکومت دغه شان په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولې او پارکونو، تفریحي ځایونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته هم دوی له تګ راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو دې پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي، خو تر دې دمه طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم مثبت بدلون نه دی راوستی.
د امریکا متحده ایالاتونو په خپل هیواد کې زرګونو افغان کډوالو ته چې په تیر یو نیم کال کې دغه هیواد ته تللي دي د استوګنې لنډمهاله ویزې ورکړي دي. د پنجشنبې په ورځ دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې یاد افغان کډوال کولی شي د غوښتنلیک په وړاندې کولو سره د استوګنې او کاري جواز موده د اتلسو میاشتو لپاره وغځوي.
د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې هغو زرګونو افغان کډوالو ته چې د 2023 کال د مارچ له 15 او وروسته او د 2023 کال د سپتمبر تر 30 مخکې دغه هیواد ته ننوتي د لنډمهاله خوندي استوګنې اجازه ورکوي. د پنجشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت یو اعلامیه خبره کړه چې د یاد وزارت د وزیر الیجاندرو مایروکس په حواله یې لیکلی چې یاد افغان کډوال کولای شي د کاري غوښتنلیک په وړاندې کولو د 2023 کال د نومبر له 28 څخه د 2025 د می تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره د خپل استوګنې او کار موده وغځوي. الیجاندر مایروکس زیاته کړي چې یاد پروګرام په افغانستان کې د وسلوالو جګړو او ځانګړو شرایطو له امله تمدیدوي چې د افغانانو د خوندي ستنېدو مخه یې نیولې ده. په یاده پروسه کې 4600 هغه افغانان چې 2023 کال د مارچ له 15 او د 2023 کال د سپتمبر تر 6 مخکې د امریکا هیواد ته ننوتي شامل دي. خو د یادونې وړ ده چې دا پروګرام افغان کډوالو ته د اوږدمهاله استوګنې یا په دغه هیواد کې د تابعیت حق نه ورکوي، خو دا پروګرام به هغوی له یاد هیواده له ویستلو وژغوري او په امریکا کې به د کار اجازه ورکړل شي. خو یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته تللي په دغه هیواد کې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دي او استدلال کوي چې دوی د دایمي ملاتړ مستحق دي. په امریکا کې له دغو کډوالو څخه یو هم خوشحال ځلان دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
کوم کډوال چې نوې دلته راغلي دي اندېښنه لري چې کله اتلس میاشتو وروسته یې بیا هم کیسونو کې ستونزه پیدا شي څه به کوي؟ بیا به وخت ورکړي، خدای مکړه رپورټ مو نه کړي. خو له بلې خوا ځینې خوښ دي چې دوی ته په امریکا کې د پاتې کېدو تلپاتې ویزې یا ګرین کارډ ورکړي او له بل اړخه ناهیلي هم دي.
په امریکا کې یوه افغانه ټولنیزه فعاله زهرا نظامی بیا په بل باور ده. نوموړي وایي چې یاد پروګرام په دې هیواد کې افغانان لاس سرگردانه کوي. د ازادۍ رادیو ته وویل:
ای برای حفاظت وایي کې یک تمدید دو
اوس لپاره د افغان کډوالو د ساتنې لپاره یو دایمي تمدید نه دی. دا په امریکا کې د مشت افغانانو چې په کمپونو کې پراته دي سرگردانه لا ډیروي. په خپل امریکا کې د دوی برخلیک معلوم نه دی چې د هیواد به ومني او کنه. په ورته وخت کې ډیری کډوال په پاکستان او متحده اماراتو کې به برخلیک پراته دي
او همچنان به سرنوشت موندن.
یو شمېر افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ کې سونه لري خو لا هم په درې هیوادونو کې دي او د هیواد ته د تګ لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي شکایت لري چې دا بهیر ډیر پڅ روان دی. په پاکستان کې یوې افغانې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادۍ رادیو ته وویل:
هغوی چې اوس په ایران، پاکستان او ورته دوهمو هیوادونو کې پاتې دي د پولیسو له لوري هر ورځ زورول کیږي، حتی بندیان کیږي او له شپږو میاشتو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته لیږل کیږي. دا یوه ډیره جدي ستونزه ده. هغو ټولو لپاره چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی، موږ غواړو چې ژر تر ژره زموږ کیسونه بشپړ شي ترڅو وکولی شو د ځان او کورنۍ ژوند وژغورو.
د 2020 کال په اګست میاشت کې جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته زرګونه افغانان د تخلیه پروګرام له لارې امریکا ته ولېږدول شول او یو شمېر ډېرو یې د دې ویزو په ورکړې سره زیانګالي افغان کډوال کولی شي چې یوازې دوه کاله په امریکا کې پاتې شي، خو دا ویزې د دوی د دایمي تابعیت او په امریکا کې د تلپاتې استوګنې حق نه ورکوي. په داسې حال کې چې سپینې ماڼۍ او د امریکا د دفاع وزارت تل د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو افغانو همکارانو د لیږد له بهیر څخه دفاع کړې ده او ویلي دي چې په 1500 ورځو کې شاوخوا 10000 افغانان امریکا ته لیږدولي چې ډیری یې لنډمهاله ویزې او په یاد هیواد کې د کار اجازه لري.
د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی ورځې وړاندې په سیمه کې راوتلي سیلاب ټولې لارې په ځانګړي ډول غاشي کنډو ته غځېدلی، سړک د موټرو له تګه ایستلی او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د تیرې دوشنبې په شپه چې کوم سیلاب راوتلی و خلکو ته د مالي زیانونو اړولو ترڅنګ ګڼ سړکونه ویجاړ کړي او لامل ای ولسونه خوراکي توکي او ناروغان په شاګانو او یا هم په څاروي انتقالوي. ایاز شاداب:
دا چې غاخه ته غزيدل سرک د تیو شپې د سیلابونو له وجې سمخ کې تخریب شوی او د سیلابونو لپس تخریب کله تقریبا 80% د سرک چې دی دا تخریب دی. نو دلته په دغه لار باندې محصلین په هانتونونو ته ځي، د مکتب شاګردان استادان غریب خلک خپلو کارونو ته ځي، نو د ډیرو ستونزو سره مخ یو. د حکومت څخه مو دا هیله ده چې دغه ژر بیرته ورغوي.
قومي مشر شاه محمود خان وایي د مربري له پل څخه د غاښې کنډو پورې د غزیدلي سرک زیاته برخه سیلاب ړنګه کړي او خلک ستونز سره مخ کړی دی.
مرور د ولسوالۍ سرک د 13 شپه باران ناګ او ډیر سخت خراب شو او ولسونه سخت مشکلات سره مخامخ دي.
دوی له حکومتي مسولینو او خیریه مؤسسو غواړي چې د یاد سرک په بیا رغولو او جوړولو کې ورسره مرسته وکړي څو له وسنۍ او کړاوونو خلاص شي. په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین بیا وایي چې په وټاپور او مرور ولسوالۍ کې یو شمیر سرکونه لتیګو او خټو پاک کړي او کوم ځایونه چې خالی شوي وو هغه یې ډک کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
مرور ولسوالۍ وټاپور ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سیلاب ډیر زیات زیانونه اړولي خلکو ته. چې موږ دغه دوه ورځې مسلسل کار وکړو خپل وسایطو باندې خپل موټر او گاډو باندې او مشکلات مو تقریبا 80% اور حل کړی دی. او د مرور د کندو د پورته کم سرک چې دا غي 15 زیره خړونه کې بندو هغه مشکل مو حل کړی دی. هغه مو سازاده شوی دی مشکل نشته لري. هغه زین مو مرور اور رغولي او مرور سواری په لاندې اواره کې هم سرکونه بندو کورونه تحدیث مخ کړی و. مو کورون ته یو څه اندازه ملبه او د بولډر والی وکړل.
د کونړ مرور ولسوالۍ وسیدونکو په داسې حال کې د سیلابونو لامل د ویجاړو شو سرکونو رغول غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې سیلابونو د کونړ سربیره په نورستان، ننګرهار، لوګر او یو شمیر نور ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. سرکونه، پلونه، پلچکونه، ویالي او سربندونه وړي دي چې زیانمنو شو کورنیو سره مرستې کول او د ویجاړو شو ځایونو رغول اړین دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته اصل السلام زموږ د ملت تخرجو د غرزو د طالب چارواکو څخه چې دا کار والی کار ته وسپاري نو به ان شاء الله زموږ اووند د کارونه دایمي لپاره سمې
د زړه د درد به چای خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه نو الله دې رحم وکړي. الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام یې درته کېښوده.
زه د رادیو محترم کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله. پیغام داده چې متقاعدین تبادی د 1400 کول نه را پدې خو متقاعدین معاش نه اخیسته بچو مرشي وړ وړ ماشومان لري مسیانو بچان لري نو اخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي. موږ خو د خدای نه وتلو بل هیڅ اثر نشته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو محترمو خبريالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګ ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې واقع ده. په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. نو جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی په دې خبرونه کې مو د افغانانو د شعر لیوی کلنی جایزې خبرو. دژباری پاره می ده استاد نجیب منلی نظر خسته
تو کې د ترجمه ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمه زمونږ د زم لاس ترجمه دي.
د غزنی د منارونو پاره مو د غزنی د پانتون استاد خانی خیل را شخواله.
دغه میناتوری او حکاکی او د پخو خختو جوړښت سره ویني خې حیرانی
شیرونه لرو او چې موزیک نوي بیا هم خلک سندرو ته لاره جوړوي. دوشمن نور مطالبه ترڅنګ به دا هم واوري.
ګورګورې تخره ګورګور خوره مومانی مال را لېګه رنزور یمه.
دا ساجی راډیو مجلې په پیل کې یو خبر لرو، د جایزې خبر. د جنید شریف د شعر جایزه اعلان شو. د روان 402 کال جایزه د پروسش کال په پرتله بدله و. دا سې چې یو خوب خو د جایزې 500 کسانو ته ورکول کېده، سش کال وو کسانو ته د جایزې اختصاص شو. یو جایزه لسیالي پرته د کال غوره شاعر پونم ونه مول شو. د دې جایزې لومړی ګټونکې ملاله کلیواله او نسیم ایثار شو. دوهم ګټونکې کشمیر اندړ، زولی لمن او عارف روان. فوقلاده جایزه شیبی گهیست زنگره شو او د کال غوره شاعر پیر محمد کاروان انتخاب شو. لکاروان صاحب پرته نور شاعران د دې جایزې لپاره د جنید شریف د جایزې د غوراوي پلاوی وروسته تر دې غوره کړل چې ګڼو کسانو خپل شعرونه د اگست روستیو په ایمیل او د خواجه شعرونه ډاټ کام پاڼې ته استولي وو. د دې جایزو لومړی دوی $500 ارزښت لري. دوهمې درې جایزې هر یوه $300، فوقلاده جایزه $100 او د کال غوره شاعر ته $1,000 اختصاص شول چې د جنید شریف له لوري به دې کسانو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو مجلې په نورو غنو کې به هم هڅه وکړم چې دا غوره شاعران را وښخوم او د دوی شعرونه هم له تاسو سره شریک کړم. کرکتون کې وایي ششیر هغه دی چې موږ ممکن مخکې احساس کړی وي خو اورېدلی مو نه وي. ششیر باید ظاهرانتیا رامنځته کړي، دا حیرانی ممکن د شعر محتوا، ژغ او موسیقي پیدا کړي. خو د ګڼو ناقدانو په باور شعر په لومړي نظر لکه د توفې په کاغذ کې پیچلی سوغات که یې بوی پورته نشي ممکن ورته پام ونه شي، خو چې کله کاغذ ترې لري کړو رنګونو ته به مو ورپام شي. نو ششیر هم کله چې څوک ولولي ممکن حیرانه یې کړي. ششیر یو راز خوړي، هر څه نه وایي. که شعر د ریاضي له دې سوال سره چې یو جمع یو دوه کیږي پرتله کړو، نو شعر لکه پتنګ جمع ټپ مساوي یو تود نفس چې پر غاړه لګیږي. شعر هم د محتوا او هم د شغل لري پر مشخص کوي. هر شعر خپل ځانګړی شغل لري چې په هغه کې به ویل کیږي او ځای شي څو شایسته شي. په ششیر کې نړۍ ته په نوي نظر کتل کیږي. د شعر په اړه کتابونه خبرې کېدای شي، خو ګڼ کسان شعر الهام ګڼي. دا خبره چې شعر یو الهام دی کله نا کله یې عملاً لیدلی شو، دا بیا بېله خبره ده چې ژوند له تصادفاتو ډک دی. له همداسې یوه تصادف سره د لیبیا په درنه ښار کې نړیوال تازه مخامخ شوي دي. تیره اونۍ یکشنبه د لیبیا په درنه ښار کې 400 ملي متره باران وورید. له دې سره د دې سیمې د اوبو دوه بندونه مات شول او پر دې ښار اوبه ورمات شوې. د بندونو په اړه ډېر داسې راپورونه خپاره شول چې د درغلیو له امله سم نه ورخېدلې. د روانې اونۍ تر دوشنبه د دې سیلونو له کبله د ملګرو ملتو په وینا تر 10 ډېر کسان لا هم تری تم ول او د موندل شویو جسدونو شمیر 1,300 ته رسیده او په سلګونو زره کسان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي. د دې پیښې په اړه به د ازادي راډیو په خبري برخه کې تاسو ته معلومات درکو. ممکن تلفات زیات شي، د درنه ښار دورانو شویو سیمو په اړه تازه معلومات ترلاسه شي، خو هغه څه چې د ازادي راډیو ادبي مجلې لپاره مهم دي هغه یو شعر دی چې په درنه ښار کې د سیل تر بهیدو 4 ورځې مخکې د همدې ښار یو شاعر مصطفی ترابلیسی په خپل فیسبوک کې خپور کړ. د باران په نوم د دې شعر ژباړه در سره شریکوم. لمدی لاری لوڅوی قرارداد کې فساد دی او حکومت پکې ناکامه. هر سحر سحغ وینځي د مرغیو وسرونه د پښو پستی وړي. خواران به خبردار کړي چې بامونه کمزوري او جیلکه نری. شیلی بکړي بیداری سپیری خاوري بتری څنډي او غزاوني د وچوبي. باران نقشه د شیګنی او لوی زیری خوزنګ دی د خطر. مصطفی ترابلیسی لکه چې اروا شکه شوی و چې سیل را روان دی او در نشار پسې وړي. خو دردمنده کیسه دا ده چې په خپله مصطفی ترابلیسی هم همدې سیل ورسره یوړ او د مرګ خبرونه خپاره شول. پنړیوالو ادبیاتو کې نوستر ادامو سغه شاعر دی چې ډیر وړاندوینې رښتیا شوې دي. دی فرانسوی دی. په 1548 کال کې مړ شوی. د کتونکو په باور د پیو څلوریزه کې د نړیوالې لومړۍ جګړې پیشګویي داسې کړې. په لویدیځ کې به سخت جګړه وشي، ډیر کسان به ووژل شي، ورپسې به خستونکو ناروغي خپره شي، ډیر انسانان او څاروي به لمنځه یوسي. دا پیشګویي همداسې وشوه لکه نوستراداموس چې پیشګویي کړې وه. د هیټلر وړاندوینه هم څو پیړۍ مخکې کړې ده. د پیو څلوریزه کې وایي د لویدیځ اروپا لري پرتی سیمه کې یو ماشوم په یو بیوسله کورنۍ کې زیږي. دی به په خپلې جراري ژبې خلک تیر باسي او ډیر پوز به د ختیځ په لور روان کړي. د نوستراداموس په شعرونو کې د ناپلیون په باره کې هم پیشګویي شوې ده. د فرانسې د شاهانو په برخه کې هم په شعرونو کې ګڼې پیشګویانې کړې دي. کله ناکله ځینې وایي چې ممکن تصادف د پیشګویي سبب شي. یو نیم وخت بیا ځینې په دې اندي چې تکرار او بیا تکرار تصادف ممکن نه دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
یو شمیر افغانانو په اروپا، امریکا او نور نړۍ کې ځینې کتابونه او تر ډیره بیلابیل مطالب پښتو ته ژباړل دي. د ژباړې لپاره چې څومره ښه ژباړه مهمه ده، شای هم دومره د ژباړې لپاره د مناسب اثر انتخاب مهم وي. موضوع مې له استاد نجیب منلی سره شریکه کړې ده چې نن سبا په فرانسه کې ژوند کوي او په خپله له نورو ژبو پښتو ته د ژباړې اوږده تجربه لري. لومړی به له ښاغلي منلی څخه دا واورو چې د خپلې تجربې له مخې نویو ژباړونکو ته څه لارښوونه کوي.
زمونږ په افغانستان کې پښتو کې د ترجمې ستر مشکل دا ده چې اکثره ترجمې زمونږ د دویم لاس ترجمې دي. د فارسي نه یا د اردو نه ترجمه شوې دي. او ته به خبر راځي په ترجمه کې دویم لاس خپل ترجمه ستونزمن کار دی او د متن په انتقال کې ډېر بریالي میتود نه دی. دویم لاس ترجمه خو به شي د متن سره پرې کوي. نو اوس چې موږ افغانان بهر ته راغلي دي او د نورو ژبو سره آشنا شوي دي، دا اول لاس ترجمه زموږ په ترجمه کې زیاتېږي او دا یو ډېر مثبت کار دی.
د همدې ترجمو اغه منفی اړخ ته څوک راشي، ډیر کله دوه افغانانو چې په نورو هیوادونو کې زده کړې کړې دي او له پردي ژبې سره ډیر شاش نصیبي دي، دوی بیا په خپل مورنۍ ژبې برلاسه نه دي. که څنګه
نو پاتې په څوک چې وړه ته هغه په دوه ژبو باندې برلاسه ولري او هغه مش بون کې اول شاته هم دا دی چې په دوه ژبو باندې برلاسه ووسی. دا د سې پاس کوچ دا خبره حاصله ده. کڅو په وجه باندې بل څه نه یم په ژباړه په پرېږې ډول نشي کولای. مهمه خبره ده چې دا چې ژباړې کوم شان د انتخابي او څنګه انتخابي کچېرې د مسلکي لحاظه په کې برلاسه هم یو خبره ده او دا هم باید په نظر کې ونیسي چې په افغانستان کې بازار لري او دا یو بازار سره سم کې چې پښ بڑو کی نس باندې د خبرې د لوی او څه پر اخیم کاراکټر کولای شي.
په دې برخه کې چې ما وویل چې ځینې افغانان بیا په مورنۍ ژبه برلاسه نه دي، په اوسنۍ نړۍ کې چورته ګورو دا یو ځایي ګروپي هڅې زیات شوې دي. یو کتاب ممکن څو کسان یو ځایي ولیکي او تالیف کړي. څه فکر کوي چې کچرته دغه نوي ځوانان چې له پردیو ژبو سره آشنا دي، دوی له ځینو نورو لیکوالو فرضاً تاسو په فرانسه کې یو ځوان وي او له فرانسوي او شی پښتو ته ژباړي، که دوی د سکار وکړي چې فرضاً دغه خپل متن له تاسو سره شریک کړي او تاسو له دوی سره مرسته وکړي، به تر آثار به رامنځته نشي؟
دا د هنري اثرونو د دې مسله یوازې د ژباړې پورې نه تړلي. ټول هنري تحقیقات کې دي چې یو څه بل څه اوس پرل شي چې هغه نظر پی ورکړي وي ګوري او هغه ته خبره راشي د هنري تحقیق کولو کې مرسته کوي. مګر د هنري تحقیق د ایجاد لپاره دغه مرسته کوي، دغه داسې د
او نن تاسو د شکل د بهتري لپاره ضروري. خو بیا هم د دې له خطر چې د ژباړې په برخه کې دغه تشه محسوسه ده چې څوک له خپل افغاني ژبې سره آشنا نه دي، افغانان اکثره د نوې نسل
په کور کې یوازې دی ممکن د تفاهم ژبه زده کړی وي، لیکن هغه د ژبې عمق ته نه وي کښته سوی. د همدې له خاطره یو څه ډیر ضرورت په دې برخه کې نه احساسیږي چې د دوی متن تجربه کار لیکوال وګوري.
نو دا واضح خبره ده چې چاته څوک په ځان باندې باور نه وي، هغه باید خپل متن د څه چاته وښيي چې په هغه باندې باور ولري. دا دلته که په کور دننه په افغانستان کې هم هغه څوک چې په بهرنیو ژبو باندې پرې وهده پوهېږي او په خپله ژبه کې د لیکوالۍ تجربه نه لري، کېدای شي د عامې ستونزې سره مخامخ شي. نو هغه نظر د ځینې چې په کوم ځای کې ژوند کوي باید چې څوک ځان ته په یو برخه کې په دې باور وي چې تشه لري، هغه باید دغه تشه په بل څه مناسب ډکې.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړله چې ځینې کسان چې په سرژباړي په بهرنیو هیوادونو کې دې ته هم باید وګوري چې په افغانستان کې تقاضا څه ده، خلک څه خوښوي. په دې برخه کې هم مشورې ضرور نه دي، ځکه چې ځینې کسان ځینې شیان ترجمه کوي او دوی ته هغه اثر بهتره ښکاري. فکر نه کوي چې په دې برخه کې مشورې پکار دي، او د مشورو له خاطره دا مشورې که انفرادي نه وي، آیا افغانان نشي کولای چې په بیلابیلو ملک هیوادونو کې ځینې غونډې را جوړې کړي او دغه د غونډو له لارې بیا دغه مشورې هم ترلاسه کړي چې څه وشبړي او څه د وطنوالو په درد خوري؟
مشورې هم ضرور دي، د مشورو تر څنګ هماهنګي هم ضرور ده، ځکه چې یو اثر که څو کسې ژباړي دا په یو ډول باندې د وخت زیاده، نو په دې برخه کې مشورې ضرور دي، هماهنګي ضرور ده. او د مشورې د هماهنګۍ لپاره یوه لار غونډې دي، بله لار یې انټرنیټي وسایل دي، او درېیمه لار یې طبعاً محلنۍ دي. دا ټول وسایل باید کار واچول شي ترڅو د افغانستان د ژباړې بهیر تر یو حده د ضرورتونو سره ځان عیار کړي.
لو استاد منل څخه مننه لای به خبرتي او روسته شیر نه شیرونه لرو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شیرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
لطفی لالهاند د انزورګر شاعر نور محمد لهو یو شعر د کلمې کړی دی او ساجی رادیو ادبی مجلې پروګرام ته را لېښل دی.
یو سیوره او سو شګی سپوږمۍ زهم ستا پسیر شو اوراس اوراس یواز کیګم لکه هغه غریب غر چې یو با یې کانی وړي اوس لخپلو یو څو شرو سره ناشته خپل به وخت مړ شوی درانه سیوري پسې جاری سپوږمۍ زهم ستا پسې شو مورس اوراس یواز کیګم لکه هغه د مرغۍ ورسته بچوړې چې مور د چا د ښکار دام کې کیوتی او د لا هم منتظر دی سپوږمۍ زهم ستا پسې شو مورس اوراس یواز کیګم لکه هغه غنا ونه چې د منی په موسم کې لسره زیر ټیکره پزمکه ولوي هر پانا پورو رو ورنا یوا یوا بیلی کی نو ای خدایا نو ای خدایا 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 لو یا خدایا یو خوک بوٹیم گنڈیر نشم داریگم زل دیر یوازی توبا ستا پسیر نشم داری
لا اخلي لا لهان خمننه چې د نور محمد لهو شعر د کلمه کړ دا سجی رادیو د بمجلې د خبرونه په دې برخه کې یو نظم لرو دا به د سپوشمې نظم
چې دوی په خپل شخصیت کړی او په ساجی راډیوي مجلې پروګرامي لورولای دي.
تک جنت غواړي جنت دستاوي، تک جنت غواړي جنت دستاوي، د جنت ټول کرخه او هغه کل شی به هغه سپینچک مرغی، هغه دیونو غایست، هغه بلبل او هغه خوګ بابیل، هغه شوده او هغه سپین پیروی، هغه روانه د شراب او ویاله، هغه لمه یو ډک ډک پیاله، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشی شوی انزور، او هغه نور، هغه د خدای پاک دیدار. تک جنت غواړي جنت دستاوي، ته که جنت غواړي جنت دستاوي، خو هغه سپیڅلی هورې درته بخلی نشم. تک جنت غواړي جنت دستاوي، خو په جنت کې به دې هوره زیم، خو په جنت کې به دې هوره زیم.
د غزنی دوه لرغونی منارونه د کابل کندهار للوی لارې ښکاري. دا دوه مناره 1500 متره لوی وبل لري دي چې د غزنی په ختیځ کې له پیړیو راهیسې دنګ ولاړ دي. د دې منارونو په اړه زموږ همکار په غزنی کې د پانتون د استاد نقیب الله خان خیل نظر اخیستی دی.
دا د غزنوی امپراتوري د وروستیو دوه پادشاهانو د خاطراتو د تلپاتې والی منارونه دي چې دلته په غزنی کې دنګ ولاړ دي.
دلته د خاطرات تاسیات کو دي، د څه ډول خاطرې په دوی پورې تړلې دي؟
هغه منار چې د روزي طرف ته یادې سلطان محمود غزنوي زیارت ته چیرمه ده، دا د دریم سلطان مسعود سید اعلی الدوله په نامو باندې په تاریخونو کې شهرت موندلې ده، هغه جوړ کړی ده. د دغه منار په اړه باندې تاریخونو راخیستي دي چې دا په 402 کې د خپل نوم د تلفاتی والی په خاطر دغه منار دلته جوړ کړی ده. دغه منار جوړښت یو جالب طرز باندې سوی ده. اته زولی لري او دغه میناتوري او حکاکی او د دې پخو خښتو هغه جوړښت سره ویني بيخي حیرانيږي چې په هغه وخت کې څه ډول انجینرینګ سیستم په لاره چول سوی ده.
دا خو هغه منار ده چې د غزنی ښار ته نږدې نه، بلکې د روزې خوا ته نږدې ده، د سلطان محمود د زیارت خوا ته. دغه دوه منار چې موږ تاسو وینو بازار خوا ته چې نږدې د بالاحصار خوا ته، دغه منار هغه شالید شی ده.
دغه دویم منار چې د سلطان بهرام شاه په وخت کې چې د دریم مسعود زوی و، د هغه په وخت کې او دا د غزنی د واکمنانو وروستی پاچا ده. چې د بیا وروسته له غوریانو سره ډغرې والې دي او جنګونه یې کړي دي، او د ده د پاچاهۍ نه وروسته چې بیا سلطان علاءالدین راغلی ده، او په غزنی کې هغه د اور داستان چې ده هغه رامنځته سوی ده. سلطان بهرام شاه په اړه باندې ویل کېږي چې دی یو فرهنګي سړی و. د ده په وخت کې ډېرو شاعرانو د ده په نامو باندې شعرونه لیکل، او دته به یې ډالۍ کول، او دی به ډېر زیات خوښېدو. یعنی دی د خپل نوم او د خپل شهرت ډېر تږی و. د پاړه باندې دا هم ویل کېږي چې حکیم صنایع د ده په عصر کې ژوند کول، او حکیم صنایع د ده په دربار کې د ډېر عزت او عظمت خاوند و. او حدیقه صنایع او بهرام شاهي کلیله او دامنه دا هم دته لیکل شوي دي او دته ډالۍ شوي دي. نو هغه هم په 1512 کې، سې 1512 تاریخ هم د بهرام شاه د پاچاهۍ د فایل تاریخ ده. هغه دا پتیلی و چې د خپل نوم د تلفاتی والی یا د پلار په سیر باندې دی هم د لوی واکمن د یادګار د پاتې کېدو لپاره دغه سی یو منار جوړ کړي. تاریخونه وایي چې دی دومره تغی و په دغه منار کې یو ځای کې وګوري د نوم یې دومره غټ لیکلی ده چې څوک هغه القاب چې دته کارېدلی دي هغه القاب په هغه وخت کې سلطان محمود غزنوي ته کارېدل. یعنی دی ځان له هغه سره په القابو کې یو شان بولي. نو دغه منارونه چې دوی جوړ کړي دي پر دغو سیمو کې پلار زو جوړ کړي دي، او هدف یې دا و چې د خپل نوم او د خپل یادګار نسلونو ته په میراث پرېږدي.
په دې باندې چې په حکیمي صنایع باندې بیا خبرې وکړو، تاسو یې دلته ذکر وکړو، دغه منار باندې بیا خبره کوو، هغه حیثیت چې دوی د خپل واکمنۍ یا دوی د خپل تاریخ ته ژوندۍ ساتلو دپاره ساز کړي دي، جوړ کړي دي، هغه تاریخ، هغه شهامت یا هغه د دوی د امپراتورۍ نشه اوس پکې معلومیږي.
تاثیر صاحب دغه د حکومنار سي د روزي طرف ته ده، سلطان مسعود منار دا نږدې شپېته متره جګو، خو د وخت حالات او شرایط او په خوانوي کلونو کې د ناورینونو یا طبيعي یا تصنوعي دا نړولې دي،
یعنی ځینو جګړو مګو نړولې
ده، طبيعي ده. او اوس یوازې کډیر پر سره متر کې تر 25 متره زیات نه ده پاته، او دا بن منار هم 55 متره د بارمشا منار سي د ښار طرف ته موقعیت لري. دا منار 55 متره اوس هغه ممکن تر 40 متره اضافه نه یې پاته، خو د دغه منار هغه اساس یې ستاسو هغه د منار هغه دنګواله یا په اصطلاح د منار هغه تاریخي عظمت تر بریده پورې لمونځ تللی ده.
دغه منارونه چې د سلطان محمود د کورنۍ په غړو پورې تړلی دي یا په هغوی پورې ارتباط لري، د دل امپراتوري یا د دل ژوند څومره کلونه وروسته دا بیا جوړ شوی دی؟
که څه هم دغه دواړه سلطان مسعود او سلطان بهرام دا دواړه هم د دغې سلسلې یا د دغې کورنۍ غړي دي، نو د دغه کورنۍ سلسله ده او په دغه روانه ده نږدې 100 کاله یا 140 کاله داسې په بر کې نیسي لغنه وروسته.
دغه دنځکه انتخاب یا دغه ځای انتخاب ډیر عجب انتخاب کړی دی زما فکر باندې، یوې خواته غرنه دی، خواته بس دغه د شهر او بلې خواته داسې شاید په دغه وخت کې په هغه سیمو باندې چې دغه کلی ده په دې کې به وبوتلې. دغه د انتخاب ولې داسې کړی دی دغه جوړې دغه منارو د جوړې ده
ترخونه وایي دغه سیمه سیوا په هغه وخت کې دغه سپیره نه ولا کوي سیمه او تاوینو دغه سیمه ډیره سرسبزه وه. هغه د سلطان سبکتګین زیارت کوي نه؟ سلطان سبکتګین زیارت دغه سیمه د افغان شال په نامو په تاریخونو کې راخصل شوی ده، او دغه سیمه کې په هغه وخت کې ډیر لوی ودانۍ وي او رسول پلک جماعت هم یادونه دغه د سلطان هغه د بالول صاحب د باغوب شاوخوا کې دلته کړی ده. هغه هم له تاریخي پلوه ډیر لوی جماعت او ټول هغه مواد چې دلته کاریدلې دي غل هندستان راول سی او د رسول پلک پاړه داسې ولکې چې په یو وخت کې اویا زره کسانو لمنځ پکې کول، نو دغه سیمه وس تخریب شوی ده کړي دغه سیمه لوړوالی په وخت کې خو دغه دغه طبيعي حوادثو دغه څخه پامن کېده هم یو ضرورت وو، نو دغه سیمه ساته لنور خار نه لوړه ده. او یو بل خبره ولسی روایت ته علمي اساس نه لري، روایت ته چې دغه امپراتورانو د دغه منارونو جوړولو اړتیا دا وه چې په سر کې به یو یو چراغ ورکړی وو، او دا چراغ باید د شپې بلیدو. که څه هم دا د منار داخلي جوړښت که وګورې د منار سر ته سړی ختای شي لار لري خیزي، نو په مابین کې لار لري، نو سړی به موظف وو د شپې به چراغ کول تر څو هغه کسان چې د غزنی په استقامت را روان دي لار ترې ورکه نه شي او هغه روشني لار ورپیدا کړي په تاریکي کې. دا هم ده، نو د دغه انتخاب د ځمکې لوړوالی او د دغه سیمې طبیعي جوړښت باعث دې سوی د سدوی دغه سیمه کې هغه جوړ کړی ده. او بل سلطان مسعود هم د خپل هغه له څنګه د خپل منار تر څنګ دلته د پن سوی ده،
یعنی اوس دلته د زیارت معلومیږي چیر ده
زیارت؟ خو ما درته وایم چې د زیارت خو کله چې هغه راغی علاءالدین دغه سیمه ته راغی دا زیارت وسوځول،
یعنی د غزنی تر څنګ د زیارت هم وسوځول،
د دې زیارت او ټول زیارتونه وسوځول، یوازې د سلطان محمود غزنوی زیارت ته احترام کو تقدیم کو، د سلطان ابراهیم زیارت ته او مسعود اول دغه درې زیارتونو ته څونه وځ ک خپل لخر ته ول چې دغه درې زیارتو باندې وکړ نه لري است.
دا منارې ګور چې موږ ته ګور ډیر لوړ دي، یعنی تاسو ول په وخت 15 سیاش پیته یا څلوي شارت سوچ به کنه دومره متر لوړ وي، اوس خو تقریبا هغه د 22 متر او 25 متر پاتې دي. داسې د سنگر کار موږ ځخه خصل سوې د کنه ورته خصل سوې
په دې اړه ما څه نه دی لیدلی چې دوی سنگر په توګه باندې کار تر خصل سوې یا بنه یا خصل سوې دانه د جوړېدو هدف یې دا و چې خپل یادګار پر دې غسیمه کې تل پاتې کی.
یعنی داسې کار کوي ورڅخه اخیستل سوی چې مثلا د استخباراتي کار یا د جاسوسي کار چې مثلا د یو چا لشکر راتلې یا څنګه واب دوی لیدې داسې کار ورڅخه اخیستل سوی
دا سیمه خو د لاغه د کاروانونو لار وه، لخکر یو ترجمه سی به هندستان تتلل هم پر دغلار بتلل دی رخم ولار هم داوه او داس ویل کی د غزنی زوړ خار یا د غزنی بلایسر سی وس جوړ سوی ده ل بلایسر جوړیدو نه مخت هم دلته یو نظامی قرارګاوه او د نظامی قرارګا د جوړیدو هدف دلته دا وسی د غلو لار وسرل سی ل دی غلوړ ل نقطه نه ممکن امدا به هم وزکب د منس کی لار پرته کیده د دې خرندوی کوي سی د دې اړیکی ل سر سرحت من تحکیم وی خو دغه دی رڼا بلیدل ځکه یغه سلطان بارام شاه او سلطان مسعود دواړه هغه تل هندستان ته ور ور لکروانو سره تللی دی دوزلی سلطان مسعود تللی دی دوزلی سلطان بهرام تللی دی نو ممکن د خپل لخر او ته د استقامت معلومولو لپاره دا کار کړی
هغه وخت په دغه منارې یو ډیر تاریخي حیثیت پی درلود یو ډیر شهامت پی درلود ډیر لوړ شی بو اوس هغه شم پاته دی کنه دی پاته
د دې منارو تاریخي ارزښت خوسته ځکه په هغه وخت خو د عصر مطابق جوړې شوې تاریخي ارزښت یې وسته اوس کې څوک ویني د دې له جوړښت نه د دې له میناتوري نه د دې له هغه انجینري نه سره ډېر څه زده کولای شي تر یو بریده پورې یو 50% د هغه تاریخي او یا هغه د هغه وخت د انجینري له سیستم سي څوک ویني حیرانېږي ورته
افغانستان په ځنګړې توګه غزنی هغه ولایت دی چې دلته تاریخي ابيدي تاریخي سیمه او نور لکه دا منار نو دغه داشان تا وخت په وخت باندې طبيعي پېښو جګړو او ځین نور ستونزو سره مخ شوی دی او هغه زیان ورته رسولې ده د طبيعي پېښو د جګړو د دغه شان د مخنیوي لپاره څه باید وسی سیدغه منارې تقریبا د اوس ستاس په خبره 22 متره یا 25 متره پاتې دي سیدی په دغه الپاته سي تر دې کوچنی نه سي
یو کار شوی ده د منار د تحکیم لپاره په سر یو انچادر راچولې ده سیدغه انچادر د باران د اوبو یا د طبيعي آفاتو تر هغه اغیز کموي لمنځه وړي دوهم شاوخوا یې هغه سنکاري سوی ده بیخی هم محکم سوی ده فکر نکوم سی هغه بسی خو بیا هم نور هم که یونسکو یا فرهنګ تجمنی موسسات ځکه دا اوس نړیوال شهرت اخیسته ده نړیوال تاریخی حیثیت لري نو د دغه په ساتلو د دغه په پاللو د دغه تاریخی عظمت ته په کتو باید د دغه په وخت وخت سره نه وسی او هغه کوم طبيعي آفات ورته پیښ وي یا نور مشکلات ورته پیښ دی غوښمن ضرورو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره ګډ کار وکړي
نقیب الله خان خیل د غزنی په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
پربوري د هر وړي په موسم کې د کونړ په یو شمیر غرونو کې پخېشي جنیا والا کانې راټولوي څوک خپل خوري څوک نور ته سوغات لېشي او یو شمیر بیا د پلور لپاره بازار ته وړي اسرابات ته په دې راپور کې په ګورګورو پسې څو
دوویش کلن سراج الدین د اسداباد خار کې پر یو لاسی کراچۍ شل کیلو ګورګورې چولی او د سرک خیړخته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی وای
د غرون خلک راوړې او موږ ته خپل بیته در خرڅو یو 5 روپۍ غرمي کوم تم پاتې کیږي دا غوم پکې یو 5 روپۍ نه پخدا خیا سریږي دا یو خامه و د ګورګورې په کونړ کې ډیره ده په زیات اندازه د ګنجګل ګورګورا شو د مرور شو ده د سينورو زینم راځي
د هغه په خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوخبي او یو شمیر کسان خو یې خپل دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي
او د توپې په شکل ننګرهار ته کابل ته لغمان ته د لا پوتم ته لګل کیږي دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري ډیره خواګامې وده د خواند لپاره خلکو د ګاړې نه اوچتای په لاس کې نیولې په لارې خوري کیلو په 140 روپۍ
مروره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتۍ بوټي شتون لري د همدی سیمې وسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته ویل کڅ هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت لامل پښتو ادب او پزانګړي ډول لنډیو ته هم لار کړي او زیاتی یا جنو ته ویل شوی او یا هم جنو ویل دی.
د وړی په موسم کې په غرونو کې ګورګوري پخېږي، دا مغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګوري راڅنډي بیا راوړي بازار کې خرڅي، په رړو باندې انبار فتی او خلک ورځي او ګورګوري اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله ده. هغه څوک چې دا ګورګوري خوري، دا تورواله، دا سره د شونډو تورواله، دا ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا ویل شوي دي. ګورګوري تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالی گا رنزور یما.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته په کار دي چې د نختارو څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ د ګورګوري هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې لولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګوري وجود لري. د چړای وانت یو کلک بوټی دی، ان چړای چې کمزای کیږي هغه ځینو کې دا هم کیږي. یو خو خاصیت دا ده چې دا په ګرم علاقه کې ډېر کیږي، او څنګه چې نور بوټی د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دا هم یو میوه ده او د علاقې او ښکلا یو نوم دی. دا داسې بوټی دی چې هغه په خپل راخیږي، بهته د اوبو هم ضرورت نشته ده او میوه هم ده. نو د ټولو لسنم دغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګوري وجود لري، دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مربري، شولتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نور ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې باجوړ او مومندو کې هم شتون لري، چې له درکې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په روسیو کې غزنی ته مخ کو، د اتان ډول او موسیقي ولایت، هغه ولایت چې نن سبا په کې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلی، خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه په دې راپور کې سره اور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې، ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګیدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغه سي بیډنګ ډونګ تیر کی. نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې، هدي اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راخل ور سره ټکوي.
وحید الله بیا یو بل ځوان دی، دای هم وایل طالبان په دوهم ځل پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څمایس سوي دي په خو به په غزنی شار کې ډیرای سندرغاړي وسیدل ځینې وخت په خلکو د جنو خوشیو په موکو سندریز پروګرامونه جوړول خو هغه اوس نسته اوس یوازې همدا د بوشکی او د پتنوس سندری پاته دي
کله کچ په خوخی وی د چا زوی په پیدا سه او چا په کوز د کړي او د چا په واده نو دغه د کله ځوانان دغه منکی ځوانان په چوسره ټولیدا او یو کښنی مل بی بی نیولې او ساتو ساتي ریبو اوس په مسکی باندې بندیز لګی دلې د ځوانان مایوسه یی کله کله شي برابر شي سره نو بیا ځوانان باندې کدا سی څوک چې لغاړه لري مثلا هغه د आवाज आवाजونه وریا دی علی سر بور سره برابر ولای شنو هغه یو کښنی سندره مندره وای او ترڅنګ بشکا دریا امدغه شی وی نور ځوانان بیا لاس ورټکې یو کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګیدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه وورو اوازادي راډیو ادبي مجله براوند غاړو تر بلې ویمو خدای مل.
زلد را جون ده که په خوانه سندر وایا ماتا قنداره قنداره سندره خوگل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے کابل خوگل نگرار بلبل دے ماتا قندارے قندارے سندرے پیدا بنشی قندہار پشان ملکوں دے ماتا قندارے قندارے سندرے
زما پدې کلي کې
آخر خار تر سینے وزے مت کندارے کندارے سندرے آخر خار تر سینے وزے مت کندارے کندارے سندرے سوکھ گلو پاخ چو لا سون مت کندارے کندارے